ازادي راډیو یوی بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خپرونې مطالب کابل ته د برتانیا د یو پلاوي له سفر وروسته طالبان هیله من شوي چې له نړیوالو سره به یې اړیکې ټینګ شي.
موږ هڅه کوو چې ټولې نړۍ ته قناعت ورکړو چې له افغانستان سره خپله همکاري ولري.
ازبکستان او ترکمنستان د افغانستان ثبات د منځنۍ اسیا د ثبات لپاره مهم بللی. د طالبانو د حکومت ویاند وایي د تیرو شلو کلونو د پوهنتونونو د فارغانو په اړه د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر له انتقادي وینا څخه ناسم تعبیر شوی.
تبصره کړې ده په دې چې د شل کلن اشغال لاندې چې کوم تعلیمي جریان په مخ تللی ده دا کفایت نه کوي.
په غزنی کې خلک د کاروبار له نشتوالي شکایتونه لري او په کونړ کې بې سرپرسته میرمنې او کونډې د مرستو غوښتنه کوي.
زما مشر زوی او هغه وپات شو او نورم د ګټې وټې هیڅوک هم نشته. واړه ماشومانان راته ژاړي او د لګې نه د تندې نه.
نور مطالب او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم لرو. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی، د روغتیا نړیوال سازمان وایي که افغانستان د کورونا ضد واکسین څخه ژر تر ژره کار وانخلي نو دا واکسین به ضایع شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اووریزو سیالیو په نړیوال جام کې د ګډون لپاره سبا روانېږي او په باکو کې د ایران د لوی مذهبي مشر اړوند جماعت او دفتر بند شول. بشپړ خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان WHO اندېښنه ښودلې چې که په افغانستان کې د کورونا ضد 1,600,000 ډوزه واکسین څخه ژر تر ژره استفاده ونه شي ښایي ضایع شي. د دې ستونزې د مخنیوي لپاره WHO ژمنه کړې چې د افغانستان په 16 ولایتونو کې له خپلو همکارانو سره د واکسین یو کمپاین وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان په ورته وخت کې ژمنه کړې چې په پروان، لغمان او کاپیسا ولایتونو کې به ډېر ژر نوي لابراتوارونه جوړ کړي او له دې مخکې په نیمروز او کونړ کې د کورونا د معایناتو لپاره لابراتوارونه جوړ کړي وو. وروسته له دې چې د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د تشخیص معاینات خورا کم شوي دي. د طالبانو د حکومت استازو او د ایران د دولت یو پلاوی د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا او په سوداګرۍ کې د اسانتیاو په برخو کې موافقه وکړه. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې چې پرون خپور شوویلي له ایراني پلاوی سره یې سلا وکړه چې د یوې میاشتې په ترڅ کې به د دواړو خواوو جګپړي پلاوی د اسلام کلا دوغارون په بندرونو کې د شته ستونزو ارزونه وکړي. همداراز موافقه شوې چې هند ته به د دوغارون چابهار لاره د افغانستان د تجارتي مالونو او وچې میوې د انتقال د لارو چارو د سنجولو په برخه کې ایرانۍ لوري لازمي څېړنې او مطالعات کوي. دا په داسې حال کې ده چې پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغانستان اقتصادي ستونزې زیاتې شوې. بانکونه سم فعال نه دي، لوږه په زیاتېدو ده او نړیوالو د یو احتمالي بشري ناورین د پیښېدو خبرداری ورکړی دی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي د شل اووریزو سیالیو په نړیوال جام کې د ګډون لپاره سبا له کابل روانېږي. د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
اووم تاریخ د اکتوبر به دوی د پلازمینې کابل نه قطر ته ځي او د قطر نه به بیا متحده امارات ته ځي. د کرکټ د بین شورا د خوا څخه هم مشته میسج راغی چې ستاسو د لوبغاړو ویزې او مسایل خلاصې شوي دي.
د شل اووریزو نړیوال جام په متحده عربي اماراتو او عمان کې ترسره کیږي. د لوبې د اکتوبر په 18مه پیلېږي. افغانستان په بی ګروپ کې له هند، پاکستان او نیوزیلند سره یو ځای شوی دی. په دې نړیوال جام کې د افغانستان لومړۍ لوبه د اکتوبر په 15مه ده. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکي احمد سرمست ژمنه کړې چې له هېواده بهر به د موسیقي چارې سنبال کړي. ښاغلي سرمست فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې له کابله تازه د موسیقي د لسګونه زده کوونکو او استادانو تر وتلو وروسته دا هیله ورته پیدا شوې ده.
دا کوم کسان چې له افغانستانه اوس وتلي موږ په اسانۍ کولی شو چې د افغانستان بهر ډېره ښه ارکسټرا جوړه کړو.
د دوشنبه په مخام د افغانستان د موسیقي د انسټیټیوټ له سلو زیات زده کوونکي او استادان چینی مایی نجونې او میرمنې دي له کابله د قطر پلازمینې دوهې ته ورسېدل. ټاکل شوي چې دوی به له قطر څخه پرتګال ته ولاړ شي. د اذربایجان حکومت په پلازمینه باکو کې د ایران د لوی مذهبي مشر اړوند جومات او دفتر څو ورځې وروسته له هغه بند کړل چې تهران د اذربایجان پولو ته نږدې پوځي تمرینات وکړل. د ایران تسنیم خبری آژانس پرون خبر ورکړ چې حسینیه جومات او په باکو کې د آیت الله علي خامنهای د استازي سید علي اکبر اوجاق دفتر د اذربایجاني چارواکو په امر مهرلاک شو او وتړل شو. د اذربایجان د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د دې جومات د بندېدو علت د کورونا د وبا مخنیوی یاد کړی. د تهران او باکو ترمنځ کړکېچ وروسته له هغه زیات شو چې په سپتمبر میاشت کې پاکستان او ترکیې د اذربایجان له ځواکونو سره یو ځای د ایران سرحد ته نږدې پوځي تمرینات وکړل. ایران هم د اکتوبر په لومړۍ نیټه د اذربایجان پولو ته څیرمه پوځي تمرینات وکړل. په روسیه کې د سه شنبه په ورځ 1590 کسان د کورونا له کبله مړه شول چې دا د دې وبا له پایله تر اوسه د 24 ساعتونو په ترڅ کې په دې هیواد کې تر بل هر وخت د کووید 19 ناروغۍ د مړینې لوړه شمېره ده. په روسیه کې د کورونا پر ضد د مبارزې ډلې پرون دا خبر هم ورکړ چې په 24 ساعتونو کې له 25 زرو زیات کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د کورونا وضعیت ناوړه بللی او ویلي دي چې علت یې د واکسین کمښت دی. د روسیې له 1.2 میلیونه نفوس څخه 2.3 میلیونه تر اوسه واکسین شوي دي. او د ملګرو ملتونو د هوا پیژندنې د نړیوالې ادارې مشر وایي چې د اقلیم له بدلون سره په نړۍ کې د اوبو کچه ټیټه شوې او طبیعي ناوړه پیښې په زیاتېدو دي چې هم ژوند ګواښي هم نړیوال اقتصاد. پیتر تالاس د سه شنبې په ورځ په ژنیف کې یوې خبري غونډې ته وویل
د اقلیم د بدلون تر ټولو ستر تغییر د اوبو له درکه احساسی شي او دا د طبیعي آفتونو بنسټ دی. په حقیقت کې دا هغه پیښې دي چې بیا بیا تکراری شي چې د انسان پر ژوند او اقتصاد اغیزې شیندي.
ښاغلی تالاس په 2021 کال کې د اوبو او هوا په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال دا خبره هم وکړه چې په تیرو شلو کلونو کې د اوبو کچه 1 سانتي متر ټیټه شوې. د ده په وینا د جنوبي قطب او گرینلاند ډېر کنګلونه هم اوبه شوي دي. خبرونه مو له آزادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. همداراز د خبرونې په دوهمه نیمه کې د آزادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبریږي. ورځو د خبرونې لومړی موضوع ته. کابل ته د برتانیا د یو پلاوي سفر طالبان هیله من کړي دي چې له نورو هیوادونو سره به سیاسي روابط ټینګ شي، خو برتانوي هیئت د دې سفر په ترڅ کې له طالبانو څخه یو لړ غوښتنې کړې دي. له بلې خوا د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون له نړیوالو غوښتي دي چې تر هغو د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني چې د بشري حقونو په برخه کې اقدامات نوي ترسره کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
طالبان وایي له برتانیایي پلاوي سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د راژوندي کولو په نیت خبرې کړې دي. د برتانیا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د افغانستان د انتقالي دورې لپاره د برتانیا ځانګړي استازي سیمن ګاس د طالبانو د سرپرست رئیس الوزرا لمرستیال ملا عبدالغنی برادر او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د یو غړي ملا عبدالسلام حنفي په شمول له یو شمېر طالبانو سره د سې شنبه په ورځ په کابل کې ولیدل. د ښاغلي ګاس سره په دې سفر کې په قطر کې د برتانیا د سفارت شارج دافیر مارتن لانګډن هم ملګری وو. د طالبانو ویاند او د دوی د رژیم د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ټولو هیوادونو سره د سیاسي روابطو په خاطر خبرو ته چمتو دي. موږ هڅه کوو چې ټولې نړۍ، مهمو هیوادونو، همداراز ملګرو ملتونو، د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او نورو لرې او نږدې هیوادونو ته قناعت ورکړو چې له افغانستان سره خپل همکاري ولري او له ډیپلوماتیکو لارو خپل مسایل حل کړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت څرګندوي چې برتانوي پلاوی د طالبانو له استازو سره پر دې وغږېده چې څرنګه برتانیا د افغانستان د بشري بحران د مخنیوي په برخه کې مرسته کولی شي، څرنګه د دې مخنیول کېدای شي چې افغانستان د ترهګرو په امن ځای بدل نه شي، او پر دې خبرې وشي چې طالبان دې د هغو کسانو مخه نه نیسي چې غواړي له افغانستانه ووسي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په وینا برتانیایي پلاوی له لشکیو ښځو او نجونو سره د طالبانو د چلند مسله هم مطرح کړه. بل لور ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په ټویټر کې د برېټانیې پلاوی د سفر په اړه لیکلی دی چې خبرې د ډیپلوماتیکو اړیکو د راژوندې کولو د بشري مرستو او امنیتي تضمینونو په اړه وي. بلخی زیاته کړه چې د برېټانیا پلاوی د طالبانو مشانو ته وویل چې صدراعظم بوریس جانسن د اوسنیو شرایطو په نظر کې نیولو سره غواړي چې له افغانستان سره اړیکې ولري. طالبانو ویلي دي چې لندن باید د روابطو په برخه کې مثبت ګامونه واخلي او د اړیکو یو نوی باب پرانیسي. بلخی زیاته کړه چې دوی له نورو هیوادو هم غواړي چې د طالبانو د حکومت د کمزوري کولو لپاره هڅې ونه کړي. کابل ته د برېټانیا د پلاوی تر سفر مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون پرون د نړۍ له شلو سترو صنعتي هیوادو یا جیشل څخه وغوښتل چې د طالبانو په مشرۍ د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره دي د ښځو او نجونو د حقونو د حمایت په ګډون یو لړ شرایط کیږدي. ټاکل شوی ده چې راتلونکې اونۍ سې شنبې د جیشل هیوادونه په یوې فوقالعاده غونډه کې د افغانستان مسله وڅېړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې د تیرو شلو کلونو د تعلیمي مؤسسو له فارغانو هیڅ تمه نشي کېدی. د مسلې د ګڼو ځوانانو غبرګونونه پرول و مغختل په دې تړاو د طالبانو وضاحت واخلو چې طالب چارواکي ولې بیا بیا دا ډول څرګندونې کوي. د طالبانو لویان زبیح الله مجاهد سره هیلی اسد مرکه کړې. له ښاغلي مجاهد څخه لومړی پوښتلې دي چې د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر ښاغلي حقانی د څرګندونو هدف څه و؟
وزیر صاحب منظور دا نه دی چې دا خلک نور په درد نه خوري، بلکې د تبصره کړې ده په دې چې د شل کلن اشغال لاندې چې کوم تعلیمي جریان په مخ تللی ده دا کفایت نه کوي، باید دې ته پیاوړتیا ورکړ شي، قوت ورکړ شي او دا د ازادۍ روحیه ډېره په ښوونکو او شاګردانو کې دا ډېره وي. ځکه چې طبیعي خبر ده موږ تاسو د دې شاهدانو چې په تېرو شلو کلونو کې دلته امریکایي اشغال موجود و، هر شی د هغو نه متاثره و. په دې معنا چې د ازادۍ مسله، د بهرنیو هیوادونو د تسلط، د خلاصون مسله، د هغه پیمانه چې لازمه وه دا به کېدای شي د تدریس په جریان کې نه سوی کېدلی، د خطراتو د ستونزو له امله چې دلته موجود و، یا د هغه تسی سیستم او نظام له امله دلته موجود و. خو دا هېڅ کله په دې معنا نه ده چې هغه تخصصي برخې یا مثلا طبابت، انجینري یا نور اقتصاد په برخه کې، د حقوقو برخه کې چې کوم تخصصي اړخونه دي هغه به هم نه د اعتبار وړ نه وي. صرف په فکري لحاظ باندې خبره سوې ده چې په فکري لحاظ دغه حالت د تعلیم لا پیاوړی شي، لا قوي شي.
دوی څه موده وړاندې همدغه سی ورته موضوع یاد کړی و، ویلي و هغه چا چې دکتورا کړی ده او ماستری کړی ده له هغه چا سره چې مدرسه یې ویلي ده د پرتلې وړ نه دي، نه یې ارزښت او نه یې قدر. هغه موضوع موږ غبرګونونه له ځان سره لرل،
هغه هم شوی تفاهم، هغه د مطلب دا نه و چې ارزښت وړ نه دي، خدای مکه، یا هغوی په درد نه، هغه یو نظامي برخه باندې یا په دې باندې خبره کول چې په نظامي لحاظ باندې کوم کار چې موږ په جهادي ساحه کې وکړ او هغه د مدرسو په شاګردانو باندې وسو، د پانتونونو یا نورو برخو کې دومره نه و، یعنی په کچه نه، هغه نظامي اړخ ښودلی. او دا طبیعي خبره هم د پانتونونو غدې دپاره وځي، طبیبانو، ډاکترانو، انجینرانو، مسلکي خلکو ټولنې ته وړاندې کړي، دې دپاره نه اوسه نظامي خلک وړاندې کړي. دغه یو یو بحث یې کړی و چې تر ډېره پورې مطلب دغه شی و، نه داسې خدای مکه چاته توهین وسي یا په چا باندې باور نه وي یا څوک بې ارزښته وبلل شي. موږ تاسې د ټولنې خلک یو، په دې ټولنه کې مختلف اقشار زموږ د ټولنې لپاره مفید دي، ممد دي او هغه به کار کوي، مسؤلیتونه لري. او داسې چې هر چا شق جلا ده او یو بل کار نه شي کولی، یو بل چې نه شي استخدام کېده، دا یو مسلمه خبره.
لکه تاسو چې اوس یادونه وکړه، د دوی هدف دا و چې دوی چې د مدرسو په زده کوونکو کومه جګړه وګټله او اوس راغلي دي حکومت کوي او د ښوونځیو او ماسترانو او دکتورا درلودونکو خلکو دغه کار ونه شو کولای. فکر کوي راتلونکو ښوونځیو کې به دوی جګړې لور ته د میلان خبره کوي که نه فکری رغونه بکی؟
نه دا غلط مطلب یو نظامی بحث وو د جهاد توصیف وو ځکه دا خبره هلته سوې ده چې دغه لوی
همدغه خبره مثلا اوس زیاتره ځوانان دا خبره کوي چې موږ باید نور له جګړې ووځو د جګړې له توصیف د جهاد له توصیف باید موږ ووځو موږ باید په فکري لحاظ پرمختګ وکړو له نړۍ سره سیالي وکړو ټیکنالوژۍ مخته لاړ شو یعنې د لوړو زده کړو وزیر که هر ځل دغسې خبرې کوي فکر کوي ځوانانو ته دا څه پیغام درلودلی شي
زه فکر کوم دا بیا مهم سی خبر نه ناسم برداشت ده د دې معنی دا نه ده چې اوس ټول خلک به توپک پوهه کوي ما مخکې وویل چې تخصصي برخې دي هغوی ځان ته کار لري ځان ته مسلک لري ځان ته بخش معلوم ده په هغو برخې کې ټول کار کړی یا کوي موږ باوري زموږ ځوانان که په انجینري برخې کې فارغېږي د هېواد لپاره به کار کوي تبابت طرف کی فارغی کی دے ہوا تب 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 کار کی او کپو ٹیکنالوجی او اقتصاد او سائنس او ریاضی او مختلف نور او فنون کی فارغی کی اگر دے ہوا تب برخو کی کار کی سیاحت یاد مو دا نہ دی نہ سنی والے ٹولن ب فقط یو جنگ ضرورت تری او یو آزادی مسئلہ مهم نور دے ارتقا مسئلہ دے پیورتا مسئلہ پرمختگ مسئلہ ټول دغه اقشار پر تړلې اندر اتسوی نه دی صرف بحث نظامی او بحث جهاد په وسی باندې وو د جګړې په ګټلو باندې بحث هلته د یادونه داسې کړي چې دا لوی کار دی موږ د مدرسو شاګردانو اوس کولی ریښتیا هم لوی کار وو ولیکن هېڅکله دا معنی نه لري چې دا نورو اقشارو نه هېڅ نه دی کړي هغه د ټولنې بېلابېلې برخې دي هغو مسؤلیتونه دا نه وو مسؤلیت جلا ده
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وو چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې د افغانستان دوه شمالي ګاونډیو ازبکستان او ترکمنستان د افغانستان ثبات د ټوله منځنۍ آسیا د ودې لپاره اړین بللی خو په شمال کې د افغانستان له بل ګاونډي تاجکستان سره د طالبانو د رژیم ناندری په زیاتېدو دی
د ترکمنستان ولسمشر قربان کلی بردی محمدوف د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف سره د ازبکستان په پلازمینې تاشکند کې د افغانستان پر روان وضعیت خبري وکړې د ازبکستان د ولسمشر د رسنیو دفتر پرون تر دې لیدنې کتنې وروسته په یو بیان کې وویل د دواړو هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدل د منځنۍ آسیا لپاره مهم وبلل او څرګنده یې کړه چې دا د ټولې منځنۍ آسیا د دوامدار پراختیا کلي ده وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو دا اندیشنې پیدا شوې چې شایي امنیتي ګواښونه له افغانستانه منځنۍ آسیا ته مخه کړي دا ویر هم زیاته شوه چې ممکن په لسګونو زره کډوال په تیره بیا د افغانستان له شمالي ولایتونو منځنۍ آسیا ته مخه کړي د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف له خپل ترکمنستاني سیال سره تر خبرو وروسته خبري غونډې ته وویل تاشکند او اشقاباد به د افغانستان له خلکو سره د سولې او ثبات د ټینګېدو په خاطر مرسته وکړي او دا دواړه هیوادونه دا نیت لري چې د افغانستان په تړاو د څو هیوادونو ترمنځ مشترکو پروژو په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي د ترکمنستان ولسمشر بردی محمدوف هم وویل چې د افغانستان په برخه کې د تاشکند او اشقاباد همکاري کولی شي چې په افغانستان کې د سیاسي اجتماعي وضعیت پاتې کېدو او اقتصادي وضعیت کې مرستندوی شي بل لور ته د افغانستان د بل شمالي ګاونډي تاجکستان او افغانستان ترمنځ د پولې پروژو وضعیت کړکېچن دی یو امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تاجکستاني وسلوالو ته وسلې مهمات او وسایط ورکړي دي او دا کسان یې له پولې سره ځای پر ځای کړي دي د دې سرچینې په وینا طالبانو په بدخشان کې اویغور وسلوال له چین سره د پولې له وښتو لرې کړي دي د تاجکستان یو سرحدي چارواکي ویلي دي چې تاجکستاني وسلوال په بدخشان کې له نویو وسلو سره لیدل شوي دي او له دوی سره د امریکایي هومبي سرحدارو په ګډون یو شمېر نوي وسایط شته دا ادعا په بدخشان کې د افغان پوځ یو پخواني افسر چې د موضوع د حساسیت له کبله یې د خپل نوم له اخیستو ډډه وکړه تایید کړه د تاجکستان او طالبانو ترمنځ کړکېچ وروسته تر دې زیات شو چې د تاجکستان ولسمشر د ملګرو ملتو عمومي غونډې کې تیره میاشت په خپله وینا کې وویل چې په افغانستان کې د یو همشموله حکومت جوړ شي داسې حکومت چې په هغه کې د ټولو سیاسي ډلو له شکلو او قومونو استازي وي طالبانو د شغل رحمان د څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله بللې ده او تاجکستان ته خبرداری ورکړی دی
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
اوس هم قدر منوریدونکو تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو د مخکتنی اوریدو ترابولم
د نېشنل نیوز انټرنټي خبرونه په یو لیکنه کې د افغانستان روان وضعیت ته کتنه کړې او لیکي هغه جګړه ماران چې افغانستان یې دړې وړې کړې او پر دې هېواد امریکا د پوځي حملې تر شا یې د قدرت پیاوړي څلی انجول کړیو اوس په جلا وطنۍ کې لاس او پښې وهي نېشنل نیوز لیکي کله چې شپږونه مخکې طالبانو کابل ونیو دغو جګړه مارانو تر خپل نفوذ لاندې سیمې او ماڼۍ له لاسه ورکړې، خو دوی تر اوسه په خپلو پخوانیو لقبونو پورې نښتې دي. دوی هغه والیان دي چې ولایتونه نه لري، هغه جنرالان دي چې پوځونه نه لري. د خبرونې په لیکنه که څه هم ډېرې کمې نښې لیدل کېږي چې دوی دې په روان دوبي کې د افغانستان له چټک سقوط څخه کوم درس اخیستی وي، له لرې د بل حرکت لپاره توطیه جوړوي. د دوی ترمنځ د ژورو اختلافاتو سره سره خبرونه د لږ تر لږه دوو مختلفو ډلو د یوځای کېدو خبره کوي. د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور زوی خالد نور ویلي دوی ته پکار ده چې د یوې متحدې جبهې د رامنځته کولو لپاره کار وکړي او مشري او داسې څوک واخلي چې لسیزې په خپل هیواد کې پاتې شوی وي. نېشنل نیوز خبرونه وړاندې لیکي د نور پلار له مارشال عبدالرشید دوستم سره چې دواړه په یوه ورځ له افغانستانه وتښتېدل ګډ کار کوي. په لیکنه کې وړاندې لولو عطا محمد نور اوس په دوبۍ کې دی او دوستم هم بیرته ترکیې ته تللی، هغه هیواد ته چې نوموړي ورسره له اوږدې مودې راهیسې اړیکې پاللې. د نېشنل نیوز په لیکنه ښاغلي نور ویلي خلک دې تمه نه کوي چې یوه معجزه به وشي او زیاتوي، موږ نشو کولی چې افغانستان بیرته په دریو میاشتو کې ونیسو. د نېشنل خبرونې په لیکنه ښکاري چې بله ډله د افغانستان د بهرنیو چارو د پخواني وزیر صلاح الدین رباني او احمد مسعود ترمنځ چې دواړه نږدې دوستان دي جوړه شوې. مسعود چې د افغانستان د پخواني نوموتي جهادي قمندان احمد شاه مسعود زوی دی، د طالبانو په وړاندې د دوهم مقاومت په نوم ډلې مشري کوي. د نېشنل نیوز په لیکنه ډېرې هڅې روانې دي چې مهمې څېرې سره راټولې شي او پر یوه مشرتابه او یوې ستراتژۍ موافقه وشي، خو یوه ستونزه چې په دې برخه کې تر اوسه نه ده هواره شوې د یوه کوربه موندل دي. د خبرونې په لیکنه په اوس وخت کې د یوه فعال سیاسي مقاومت لپاره د کوربه په وړاندې احتمالي غبرګون ډېر لوري څنډې ته کړي دي. وړاندې لولو په دې برخه کې یوه غونډه چې په پام کې وه تېره میاشت په ترکیه کې وشي، هغو اندېښنو ته په پام چې ښایي هغه طالبان په غوسه کړي لغوه شوه. امریکایي سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته کتنه کړې او په یوه برخه کې لیکي د پلازمېنې کابل په هره برخه کې لیدل کېږي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت په چټکۍ مخ په خرابېدو دی. د دولتي ادارو له کارکوونکو نیولې چې تنخواوې نه دي اخیستي او د نغدو پیسو د ترلاسه کولو لپاره هره ورځ د بانکونو په مخکې په کتارونو کې تیروي، د دې ښار په لوی پارک کې د جګړو له امله تر بې ځایه شو کورنیو پورې خلک ډېر پارېدلي دي. سټارس اند سټرایپس لیکي 13 کلن امان نصیر چې د خرادي په یوه ورکشاپ کې کار کاوه او له امریکایي ځواکونو سره د یوه قرارداد له مخې هغوی ته فولادي سیفونه جوړول، وایي اوس چې امریکایي ځواکونه له دې هېواده تللي ورکشاپ یې تړل شوی او دی د دې ورکشاپ له نورو 15 کارګرانو سره بیکاره شوی دی. نصیر وایي په خوا کې شریفه علي چې د خیاطي دوکان لري په دې وروستیو کې مجبوره شوه چې د خپل پخلنځي عصري وسایل د کور د زړو وسایلو د خرڅلاو په بازار کې وپلوري، ځکه له کله چې طالبان د اګست له نیمایي واک ته رسېدلي ډېر مشتریان نور دوکان ته نه ورځي. د نوموړي په وینا هغه اوس هیله کوي چې دې ته مجبوره نه شي چې د خیاطۍ ماشین هم وپلوري. د سټارس اند سټرایپس په لیکنه نصیر وایي خلک اوس هغه څه چې له طالبانو په لومړۍ ورځو کې بیریدل نه بیریږي، خو ستونزه اوس دا ده چې زموږ خېټې مړې نه دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په غزنی کې هغه کارګر چې په ورځنۍ مزدوري بوخت دی وایي چې له یوې خوا ګرانی دوه چنده زیاته شوې او له بلې خوا کارونه په ټپه درېدلې دي. دوی شکایت کوي چې هر ورځ د مزدورانو چوک ته راځي خو ډیری وخت خالی لاس بیرته کورونو ته ستنیږي.
د غزنی ښار په فرخي څلور لارې کې تقریبا دا 50 کلن کاریګر د نورو لسګونو کاریګرو تر څنګ ولاړ دی. په ډاډه زړه خبرې کوي خو نه غواړي چې نوم یې په راډیو کې واخیستل شي. دی وایي له تیرو شلو کالو څخه دغه پلکې ته راځم او روزانه کوم، که څه هم چې خپله مینه مې نه ده اباده کړې خو د نورو د مینو په ابادولو کې مې توره ګیره سپینه کړه. تر اوسه مې ترې وې اندازې د خپلې کورنۍ ساتنه او پالنه ښه کولای شوای، خو په تیرو شلو کالو کې دا لومړی ځل دی چې له دومره لوږې او بیکارۍ سره مخ کېږم. دی زیاتوي اوس کارونه نشته. په یوویشت ورځو کې مې درې ورځې کار کړی او هغه پیسې مې هم په نس خوړلې دي. دی وایي میرمن څلور لوڼې او درې زامن مې په کلي کې پرېښي او راغلی یم چې دلته روزانه وکړم.
دا یوازې دغه سپینګیری نه دی چې له ګرانۍ او بیکارۍ سره ټکوي، بلکې دلته په دغه څلور لارې کې د کار په مخه لسګونه نور کسان هم ولاړ او ورته شکایت لري. دوی وای هر ورځ راځي خو ډیره وخت خالی لاسونه بیرته کور نو تستنیږي. د غزنی خار اوسیدونکو عبدالرازق هم شاوخوا څلوېښت کاله عمر لري. وایي میرمن درې لوڼې او یو زوی لري. کور مې هم په کرایه نیولی دی. نوموړی وایي پخوا یې دومره څه ګټل چې ګزاره یې پرې کېده، خو اوس کار نه ورته پیدا کېږي او ګراني هم یو په څلور زیاته شوې ده.
دلته راغلی یم د چاک باندې، دا څو شپې کېږي چې ولاړ یو او کاروبار هم نشته دی، همدغسې بېکاره تاوېږو. خشته او نباشته دی ساره راش بلکې ته ماښام دغسې ځو، کارونه نشته، کارونه ټول په ټپه ولاړ دي.
د غزنی د یک ولسوالۍ خاناغه تقریبا درش کلن ځوان دی. دی هم په دغه پلکه د کار په انتظار ناست او سندره لګولې ده. د خاناغه په څیره کې زیاته مایوسي ښکاري. نوموړی وایي که یوې خواته زیاته ګراني راغلې، نو بلې خواته کارونه یې په ټپه درېدلي دي. دی له طالبانو غواړي چې خلکو د دې کار په پیدا کولو کې بیړه وکړي.
یاره کاروبار خو بیخی مزه نشته ده، دغه سه ورځې که یه نیم بیکاره یو به کار بیخی در حد نشته ده. دیگه باید کوشش وکه چې کار کاریګر ته پیدا کړم، مثلا خوګاون او کاروبار چلان سي.
دلته په لسګونو کاریګر د کار په تمه ناست دي. د لارې پر سر د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده. یوې بلې خواته موټران تیریږي چې هر موټر لږ څوکه کېږي. ډلې ډلې کاریګر ورزغلي، هر یو د ځان د کار صفت او د تلو سفارښتنه ورته کوي. وایي تر نورو ډېر کار درته کوم. له دغه ځایه ډېر لږ کسان کار ته بیول کېږي، خو دغه کاریګر له طالبانو غواړي چې حالات کنټرول کړي، خلکو ته د کار زمینه برابره کړي او د ګرانۍ مخه ونیسي. د طالبانو مشران بیا ډېری وخت په خپلو خبرپاڼو، اعلامیو او ویناو کې د حالاتو د کابو کولو، خلکو ته د کار پیدا کولو او د ګرانۍ د مخې نیولو ژمنې کوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په کونړ کې کونډې او بې سرپرسته میرمنې د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي له کومې ورځې چې په هیواد کې بدلون راغلی، ډېر خلک بې دندو شوي او ورسره د دوی اقتصادي وضعیت هم خراب شوی دی.
د لاس رم شته او بل هم نشته دی. واړه راته چغې سوري وي، تندي بچي مري، چا ته لاس ونیسو، چا ته یې وو، څوک هم د مزدورۍ نشته دی.
دا 15 کلنه سعیده ده چې درې کاله وړاندې د ژوند ملګری په جنگ کې وژل شوی او د نیم درزن بچو پالنه هم دې کونډې ته پر غاړه ده. سعیده وایي د ګټې وټې څوک نشته، بچی وږي، تږي او بې جامو دي. دا یوازې سعیده نه ده، بلکې د هغې په څیر په زرګونه نورې کونډې او بې وسه مېرمنې شته چې د کورنیو او ماشومانو سرپرستۍ درانه پیټي ور په غاړه دي. د نورستان د وانتویګل ولسوالۍ اوسیدونکې 30 کلنه مریم هم له همدې مېرمنو څخه یوه ده. هغې راته وویل د ماشومانو پلار یې شاوخوا 15 کاله وړاندې وژل شوی. له هغه وروسته یې خپل مشر زوی ته د امید سترګې غړېدلې، خو هغه هم تیر کال جنګونو واخیستلو او دوی په سپین میدان بے سرپرسته پریښودل.
زما مشر زوی او هغه م وپات شو او نور هم د ګټې وټې هیڅوک هم نشته دی. الله سره شته دی، نور هم هیڅ هم نشته دی. ډېر د خدای تعالی غریبانان سو، واړه ماشومانان راته ژاړي، د لوږې نه، د تندې نه، ډېره عجز او بې وسې سو، د سختې نه مونږ دې ځای له رالو.
د یادو بې وزله او کونډو مېرمنو په خبره چې د تېر حکومت پر مهال ډېرو خلکو کارونه درلودل، هغوی به د دوی لاسنیوی هم کولو، خو اوسنی بدلون سره هغوی هم بیروزګاره شوي چې ورسره د دوی په څیر د بې وسه کورنیو ستونزې نورې هم زیاتې شوي دي. دوی له طالب چارواکو، خیریه ټولنو او بډای افغانانو د مرستو غوښتنه کوي. په کونړ کې طالب چارواکي بیوي دوی نړیوالو خیریه ټولنو او بډای افغانانو باندې غږ کړی چې په کونړ کې بې وزله کورنیو سره کومک وکړي. یو شمیر بهر میشتو کونړیانو بیا د دغه ډول بیچاره کورنیو لاسنیوي ته لستوڼي رابډ وهلي او له هغه ځایه د البرهان په نوم خیریه بنسټ ته خپلې نغدې مرستې رالیږي او هغوی بیا په مستحقو کورنیو ویشي. د یاد خیریه بنسټ مشر مولوی برهان الدین برهان ازادي راډیو ته وویل دوی په تیرو څو ورځو کې نږدې سلو اړمنو کورنیو ته خوراکي توکي ورکړي دي.
موږ تقریبا د سلو کورنیو سره بې ځایه شوو سره یتیمانانو او کونډو سره مرسته او کومک کړی دی چې هغې کې اوړه دال بوره غوړي کوم اولني ضروري شیان دي شامل دي. له موږ سره د بهر نه ورونه افغانان چې هغوی په خپل وطن او خپل هیوادوالو باندې زړه خوږیږي هغوی مرسته کوي او موږ یې دلته په پوره شفافیت سره توضیح کوو. نو د ټولو ورونو نه غواړم چې همدا ډېر اړین وخت دی او افغانستان د یو بشري ناورین او د خوراکي توکو د قلت سره مخامخ دی. د خپل وس او توان په اندازه باندې هر یو ورور کومک وکړي.
په افغانستان کې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو جګړو کې د کورنیو په لسګونو زره سرپرستان او د ګټې سړي یو وژل شول او یا هم معلول شول چې اوس د وژل شوو کورنۍ او معلول کسان د ژوند سختې ګالي او د هر چا مرستو ته اړتیا لري. که څه هم چې اوس هم په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوي او اخیستلې د هر چا له وسه وتلې دي. ملګرو ملتونو او بېلابېلو نړیوالو ټولنو اندېښنه څرګنده کړې که چېرته د ژمي له رارسېدو وړاندې افغانستان سره د خوراکي او نورو اړینو موادو مرستې ونه شي نو دغه جګړه ځپلی هیواد به د ستر بشري ناورین سره مخ شي.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو د همدې خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خپرو خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې که په افغانستان کې د کورونا ضد 1,600,000 واکسین څخه ژر تر ژره استفاده ونه شي ښایي دا واکسین ضایع شي. ډبلیو ایچ او د دې ستونزې د مخنیوي لپاره ژمنه کړې چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې له خپلو همکارانو سره د واکسین یو کمپاین پیل کړي. د طالبانو د حکومت استازو او د ایران د دولت یو پلاوی د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا او په سوداګرۍ کې د اسانتیاو په برخو کې یو لړ موافقې کړي دي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي د شل اووریزو سیالیو په نړیوال جام کې د ګډون لپاره سبا له کابله روانېږي. د شل اوورونو نړیوال جام چې په متحدو عربي اماراتو او عمان کې ترسره کیږي د اکتوبر په 18 پیلېږي. د افغانستان د موسیقۍ د انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکي احمد سرمست ژمنه کړې چې له هېواده بهر به د موسیقۍ چارې سنبال کړي. ښاغلي سرمست په یوه تازه مرکه کې ویلي چې له کابله اوس د موسیقۍ د لسګونو زده کوونکو او استادانو تر وتلو وروسته دا هیله ورته پیدا شوې ده. د آذربایجان حکومت د دې هېواد په پلازمینه باکو کې د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي اړوند جومات او دفتر څو ورځې وروسته له هغه بند کړل چې تهران د آذربایجان پولو ته نږدې پوځي تمرینات ترسره کړل. په روسیه کې پرون د 24 ساعتونو په اوږدو کې 895 کسان د کورونا د ناروغۍ له کبله مړه شول چې دا د دې وباله پایله تر اوسه په یوه شپه ورځ کې د دې هېواد تر بل هر وخت زیات د کووید-19 ناروغۍ د مړینې لوړه شمېره ښیي. او د ملګرو ملتونو د هوا پیژندنې د نړیوالې ادارې مشر وایي چې د اقلیم له بدلون سره په نړۍ کې د اوبو کچه ټیټه شوې ده او طبیعي ناوړه پیښې په زیاتېدو دي چې د ده په وینا هم ژوند ګواښي او هم نړیوال اقتصاد. د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. ستاسو له پیغامونو
ناکای اسکول چې ویدای دغه ته موږ ضرورت لرو. ناکای ډاکټرونو کېږي نرسې کېږي پولیس کېږي دغه ته ډېر غټ ضرورت لرو. تلفون د برای مهرباني دغه کور وکي. بل دا د افغانستان جنډه یې ړنګه کړه. دا جنډه زه نه د کرزي وه نه د بل وه نه د بل وه دا د اوښتنۍ جنډه وه د افغانستان نشان وه یا په دا باندې جماعت وه.
عبدالله نمیشم د کندهار ولایت څخه موږ د طالبانو څخه دا غوښتنه لرو تر څو دلته په کندهار کې ټکان بېخي زیات شي. هره شپه ټکان کېږي په هر کور کې مریضان شته سپین سرې او سرسرې او عاجزان او سپین ږیرې شته. نو لطفا دغه ټکان دې بند شي که څه هم د خوشحالۍ ټکان دي. خلک ډېر به تکلیف وي. د شپې هم شروع وي د ورځې هم شروع وي او بل غوښتنه مې دا ده چې د بیکاری د خزیاتې دي خوراکي توکي لوړ دي ګیسو ګازو د پټرولو دا شان ډېر په لوړ قیمت سره دي نو په دې هیله چې دغه مشکلات حل شي.
زه د اسلامي امارت یو خیرخوا مولوی زاده د لغمان څخه یم. زه اوس د کابل په الوخیلو کې خټې کوم. د دې ټولو مشکلاتو په هکله امارت ولې توجه نه کوي؟ ولې وزیران د ولایات او مرکز په جامع جماعتونو کې خلکو ته د تسل لپاره نه ځي؟ ډوډۍ او رزق خو د الله تعالی په لاس کې دی، خو تسل ورکول، تسلي ورکول د امارت په لاس کې دی. حضرت عمر په کوڅو کې ګرځېد، نو که دا کار نه کوي هیڅ والی د جمعې په لمانځه کې و یو ولایت کې بیان نه دی ورکړی، که توجه نه کوي د خدای په لحاظ.
محمد داوود کې ما د هرات څخه کې او د کورخت ولسوالۍ څخه کې مې اړیکه نیولې ده. موږ دلته په ډېر مشکلاتو کې یو، دلته په اصل زرکو کولو د بادغیس او د غور و د هر اطرافو چې راغلي وو، موږ دلته اوس موږ هغه کورونه لږ شوي دي. موږ نظر کوو په یو نیم کال کې هغه مخه د پسادي دولت چې وو کله چې موږ خبر کړی هغه پیسې زموږ کې وخوړلې، خو هغه تر اوسه په یو نیم کال کې زموږ سره هېڅ شی په مخ نه ده. موږ دلته باد دی، ګرم دی، یخ دی، خلک د وګړو سره مخ دي. نو موږ دا غواړو چې موږ مرستې راورسیږي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
آزادی او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې هیله چې یو خوشاله اونۍ مو تیر کړی وي. په دې اونۍ کې هم تر ډیره اوریدونکو راته د طالبانو لراته ګروسته په ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت او د غراز نورو اړوندو مسلو پیغامونه پریخي. دا پیغامونه اورو. په دې خبرونه کې موږ د دبليو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام له ویان سره مرکه هم لرو. دا مرکه وروسته راځي، خو راځي په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
دا طالبانو امیر المؤمنین ته ما دا ارزو ده چې په دې باندې په دا معمولي چیز شی باندې ده نل هغه کوي، خلک سره د نه لانجه جوړوي او ګیرا چې هر څوک فری دي. هو سنت دي، سنت رسول صلی الله علیه وسلم دی، کنه پری نه په ګناګار ده. صحیح ده، دا خطا څخه کار ده. معمولی چیز باندې شی باندې ما اړای کیږي چې موږ داسې یو داسې یو د ټوله دنیا ته معلوم شوی یې، ټوله دنیا پیژنې. دنیا کې اسلام ده، دنیا ټوله په اسلام راغلی ده، هر سړی اسلام پیژنې. شکر الحمدلله مسلمان یو. قسم د مپرابې چې زه د یوې پلټۍ طرفدار نه وم. زه لا اله الا الله محمد رسول الله طرفدار یم، نور د هیچا طرفدار نه یم. نه زه پلټۍ غواړم، نه زه بدشاهي غواړم، نه زه کورسۍ غواړم. برای مهربانی، افغانستان ډېر غریب، ډېر زبرزله حکومت دی، ډېر تباه شوی، ډېرې کونډې یتیمان ماشومان دي. نو دومره کار وکړئ چې دغه ټول داسې سره راټول کړئ، د دغه غم وخورئ. ښه، اوس تاسو نه یو بل تپوس کوم، دا تپوس درنه کوم چې دغه هغه چې وو د بیرغ چې وو دا خو د اشرف غني هم نه وو، دا د خلقیان هم نه وو، دا د پرچمیان هم نه وو. دا خو یو افغانستان زوړ نشان وو، په دې باندې د جماعت عکس وو. دا تاسو را وغورځوه په پښو باندې په لګته خطۍ، په جماعت کښې په لګته خېږي جماعت ړنګوئ. نو دې باندې خو څه د کوپر نشان نه ولګېدلی. دا خو یې موږ د پلارانو د نکانې شای وو. په فوري د بیرغ د اسلام ودروئ، د افغانستان بیرغ دی، دا د افغانستان نشان دی.
السلام علیکم، زه عبدالله احمد د هلمند ولایت نه ګرمسیر ولسوالۍ. اسلامي امارت نه غوښتنه دا ده چې سعودي عرب ته ډېره توجه وکړي. افغانستان نه داسې بغلان راغلی چې اوس یو پتک خوړي، حتی تر یو زرو سل پاکستاني کلدار رسېدلي دي. یو خوا خلک بې وزله دي او د بل خوا شان داسې ګران شي. د دې مسؤلیت به اخر چا په غاړه وي؟ ولې د خلکو ته توجه نه کوي؟ ولې د اقتصاد توجه نه کوي؟ هیله ده چې دا بیې لږ کنټرول شي.
نام بیا هغه هم دی چې یو لارې سره خلاص کړي، د حکومت ته یو نه چې دغه ورکړي چې د غوړي ارزانه چې داسې کارونه سره خراب دي. ولاکه دا بیا هغه هم دی چې د نامې ته یو نه کړي مرسته راشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہل چی جوڑ روغ بس ز جاوید افغانم ہم دال آزاد میوند ولسوالی سے در سرپاری کا کیم مرد امارات ورپور کسان سہدا ہل چی دا خورا چتو کی دی لگا زان کی بی دی لور سوی دی خدا دا توان چی یواد با غوری پا وو بشتاو کالداری دی نو دا وو بشتاو کالداری دی و غریب دا پارا بیخی دیر دیر شیدی نو زمش داغا حیل دا چی جد پا جر اکرامات وکری او داغا خوراکی پوکو بایی سا ارزان کی و سلام پا اخترام
دا ازادی راژی مخترم و کارکون کو اغوردون کو تا سلامانا او اخترامات فرمی کن دا حلال یم لعروزان اولای چوری و لسالی تا خبر کن اجل طالبان ورونو څخه البته د ټول طالبان څخه نه بلکې د بعضو طالبان څخه خصوصا چې نو په سیمه کې حاکم شوی دا اوس څخه شکایت کوم چې د دې کوم رئیس د څخه حاکم شوی دی امخ کې د دې په شخصي اړو یا بازارونو کې زموږ د کندارانو څخه سهار نه شروالي په نوم باندې پیسې ټولولې کوم تاسو څنګه د دې پیسو هیڅ آبادی نه ملنه بل هیڅ کاروبار نه ملنه د حتی هم په دې باندې هم نه پوهېدل چې دا پیسې چیرته دي او کوم جګو ته لیږي یا په څه کارو باندې مصرفېږي اما متاج ثنا او چې مرکزی بازار یې لسوې دي ټول دکانداران مرکزی بازار سره انتقال شوي تقریبا دوه میاشتې یا درې میاشتې کېږي چې اوس دلته هم هر میاشت پیسې ټولېږي په دې پیسو هیڅ کار نه معلومېږي او هیڅ لارې نه معلومېږي چې دا پیسې چیرته دي او په څه کار باندې مصرفېږي حتی د دکان په بازار کې د دکاندارانو لپاره تر اوسه پورې هیڅ آبادی کار هم نه دی شوی تقریبا که درته ووایم چې صرف یوه دانه او پاشم یوه ورځ کې نه ده شوی چې د دکاندارانو څخه دا دوړې او ګرځونه ورک شي دا خبره شوه بله خبره ده چې دغه د پیسو ټولول په داسې ترتیب باندې کېږي چې نه د میاشتنۍ کرایه نوم ورکول کېدلی شي نه د مالیه نوم ورکول کېدلی شي او بالکل د شروالۍ نوم خو هېڅ نهشي ورکول کېدلی په خاطر د دې باندې چې دوی دا پیسې هره میاشت له موږ څخه ټولوي په داسې شکل باندې ټولوي چې په دوکان کې موجوده مال ته ګوري کله چې په دوکان کې موجوده مال ډېر ولو نو ډېرې پیسې له دوکاندارانو څخه اخلي او کله چې مال لږ وي نو بیا لږ پیسې اخلي نو دا نه مالیه ده ځکه مالیه په کال کې یو ځلې ټولېږي هغه د دولت عوایدو یا د دولت بودیجې ته جمع کېږي اما شروالي هم په داسې شکل باندې نه کېږي ځکه شروالي د موجوده مال څخه کار نه لري
السلام علیکم زه ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته اول سلام دی زه مولوی عثمان الدین د کندهار د ولایت شاولي کور د ولسوالۍ اوسېدونکی زه دا ساسي د طرفه څخه دا پیغام فلاني امارت و مشرانو ته دا پیغام پرېږدمه چې مسلمانانو ورونو څوارلس سوه کاله د دې جهاد پرته ول هغه د پاره د اعلا د کلمة الله چې هغه د توحید کلمه ده دا څوارلس سوه کاله که هر څومره مسلمانان په دې باندې قرباني شوي دي خو د دې د اجرا او د اعلا د پاره نو مسلمانانو ورونو نن هغه کلمه د توحید پر ګدارانو لیکلې ده هغه پر زرنجانو پر ریړیو پر دوکانو حتی په مردارو شروعی که پرته ده کم وقتی که حالا جل جلاله حضرت بابا آدم علیه الصلاة والسلام پیدا کی خپل قدرت الهی روح ور لرور کی بابا آدم علیه السلام وای وای چې کوم وخت ما سترګي رونې کړلې زما سترګي پر عرش ومښتلې خو پر عرش باندې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله لیکلې وه مسلمانانو ورونو دغه کوم بیرغان چې نن کلمه پر لیکلې ده دا د فرزای د عزت او هغه د مجاهدینو د وسیدو هغه کومندانی وي که ولایت وي که ارګ وي که سرحدات وي دا د اسلام نشان دي په هغه ځای کې وځلېږي د عامو خلکو څخه دې ټول شي او پر هر ځای چې دا بیرغان ځوړنده کېږي هغه د سپین بیرغ پر هر څوک دی دی اوادار وي چې زه بیرغ ځړوم د کلمې د سبا به سبیا نه ځړوي زه د کندهار ولایت د پنجوی ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم زما د ټولو مجاهدینو وروڼو څخه خواهش دي چې په افغانستان کې هر شي ته نرخنامه کښېږدي او بل مې د دغه څخه مجاهدینو ته دا خواهش دي چې هر شي ته نرخ کښېږدي
اما ته او پښتنه مینه د ازادۍ راډیو ټولو نازورو مینهناکو اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ به وئ تنګیوال له وردګو څخه درته دغه پیغام ثبتوم هیله مې له طالبانو د حکومت څخه دا ده چې زر تر زره دې د معلمینو معاشونه حواله کړي ځکه اوس معلمین دا ډېرو ستونزو سره مخ دي
نو یوازینی نفقه هغه هم د دغه ښوونځي د مکتبو څخه وه، ځکه د مشکلاتو سره مخ شوي. د هیله مې له ازادۍ راډیو څخه دا ده چې زما پیغام نشر کړي او زر تر زره د معلمینو معاشونه حواله کړي.
بله ابراهیم له پکتیکا نه خبرې کوم. دلته پکتیکا کښې ډېر چور چپاول جوړ ده، یا نورې پوستې وسایل خرڅېږي، ورځ باندې بهرونه اوړي مخه یې ونیسي. دا څه رقم وطن دی، دا څه رقم ساتنه ده؟
السلام علیکم. زما سلیمان ولی خان جان، مخکې مې دوه پیغامونه ثبت کړل. حالات مو د مخکې نظر صاحب ټول حالات باندې پیږي. مخکې وختو کې مې پیغامونه ویلي د حالات ښه سره ویني، د حالات بېخي سره بېرقمه دی. دلته مشکل نه حل کېږي، تمامه شپه تجاوز روان دی، زړه مې درېږي. بېخي حالات مې بل رقم درنه شپه او شپه ده، نه ورځ په مانځه کښې درې وارې غلط سمه د ما مشکل ذبی الله مجاهد سره شریکوي. ته دوه نه هلته رالېږی شي، ما سره مخامخ کوی شي، یا داسې نه شي داسې لغونه پوښتنه وکړي چې زه وایم د ما خبره نه محکمه ما وړي نه هغه چلته ورسه دوه ورځې بعد را سه دوسیه ګورم. یوازې یو میاشت یو پنځه ویشت شپې وتلي دي چې والد لوګر امر ورکړی مداغې ته چې